قسمه لیسانسستم و همچنان در بخش ورزشی هم فعالیت های داشتیم به صورت ورزشی که از ولایت سمت شمال داشتم و در گذشته فعالیت هایی بود که خصوصا در قسمت زنا بود ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز فعالیت های در قسمت کارکردها برای زنان
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون ها زیاد و کسایی که از او مکتب مبرامدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیم میده تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامینی که مهم هستند، مثلا مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی یا این مضامینی که برایشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان، گرچه که دو طرف زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کنکور ندادن ولی امیدوار هستند که در آینده امتحان کنکور بتن ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف است که یک صنف هم تعداد 13 نفر می باشه و صنفی بعدی هم نیست 12 نفر است. البته صنفی که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 است و صنفی به دومی شما البته صنف های 9, 10, 11 است و تلاش بری داریم که صنف هایی که صندوق فرخانم هایی که در سنفای ده یا یازده دوازده سن چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک مضامینشان تنظیم بکنه ولی مشکلات اینجاست که نیکم بود مکان داریم. ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایب کنیم تا یا درس بخونن ولی این یک مکانه که من به دستشان ادامه میتن و دیم مدوری داریم که بتانیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از فرخانه ما در فای مقبوطه باز ماندن اگزامینه ای برشان مسایی چه تا با در فایشان ادامه بودن.
خب منظورم از این ریفورم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا هم درسشان حضوری است ولی ما هم در فای آنلاین هم داریم برای اکتیاب که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن ولی یادم که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن برشان حضوری در تدریس میشن ولی درسای چیرم آنلاین هم دارم که اکترابی بیشتر بزرگ درس میخونن.
خب در مورد ریفورم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری تر امکانات در نظر گرفتین که خانما بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بکنیم به تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیر برشان مساعد بکنیم که با سیداد در خانم ها خصوصا کلیت قابل سیدارم هستن که در خانه ها بسر میگنن زمینه را مساعد بکنیم تا با سوال ها یا بسر بکنن و بتانن از بخش سیدیشان دیگر از سرگاندان ما را مستفید بسازن ولی تا هنوز در بسرس نگرسیم چون که زمینش برای سیدن بره و مقصر که کنیم یک روان بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در بسرس نیست انشالا در آینده این موضوع را در نظر خواهد گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بدن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی رو میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگاپا در سطح بین المللی بسیار زیاد میشه چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب از در بعض جاها همچون رچاپا و چی ها گرفته میشن راندان، ولی امیدواری از زیری باشه چون بهتر است و پیده زیر است که دستاشی ندارم برای صفات مجرد خوبتن انترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بعض رچاپا و اقسمت گرفته میشه در داخل سیهی بعضی معلومات ها مربط افتوستم در دسته آنلاین نقلی است، ولی مشکلات مردم همارزه بیشتر است و قدر شد توانایی استفاده هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر پوشاری بایی دارن که حضوری باشه بهتر از شما میتونن مشکلات را حل بشدن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس دادن میشه بخشای سیهی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکتداد البته ایدام ها میکنیم مسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بیشتر خود پر شود به یک از آنلاینی کرده بکنه حضوری رو داریم مردم اگر از این قسمت مستفید شوند بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چی مصارف داره چی حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار به توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسات شما قرار داریم و با دستشان ادامه میتن تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی به دختر خانم ما داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانم ما مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همتون داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تعداد از مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستان همکاران و صحبت داشتیم و وا در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس، در قسمت بعضی موادهایشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردن، در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولاً در قسمت دوم همکاری دارن و وا به طور رایگان و مردم به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، ای تا چی حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندهایی که البته در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت ها یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و مامورینی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط به طالبا به جایشان گماشته شده و خیلی بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تعدادی که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشده و حتی دوباره اجازه هم ندادن که دوباره به وظایفشان طرفهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شوه یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه امیدوار هستین؟
خب اجازه فتر از دو ساله که دخترخانه ما از درس تعلیم ماندن خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت کوشش و یار داشتن درشان ادعاشان کاملا نادرست در حال که دخترخانه ما حتی ایده های طالبان هم پذیرفتن گرچن که به حجاب نبودن، اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بودن که ما درسهایمان ادامه بدیم. اضافه تر از او بود بهانه مزامین های مکاتب خود پن مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی البته وزارت معارف مشکل داره که باید تغییر داده شه، در حالی که نصاب قبلی آموزشی افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، یک نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بهانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دختر خانم محروم است و امیدواری از این نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دختر خانم مساعد بسازه. البته خطرم به سایشان ایزما بودن.
شما کسایی که در افغانستان همطور مکتب های خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساب و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیزیاری است که در بس دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که بخور خانم های تیراد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای هم بایشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازن. اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی، ولی به می امیدواری منتظر هستیم که شاید باز شوه، یعنی یکی دات میگه باز ما میشه ولی یکی دات میگه باز میشه، ولی امیدوار از یکی که باز شوه بتونه دختر خانم ها با درساشون بدم ها بتونه، ولی یکی دات میگه اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها البته وضعی درسای مکاتب و درسای دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند، ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامینشان تغییر بکنه، ولی در سال دیدی هستن که حداقل هر نه بر نه میشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شد تا اینکه درسشان ادامه بدن، ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومتی که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان، ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای از اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مو مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست تکنولوژی قدر پیشرفت کرده تحصیل بکنن به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمینه مسائل شده تا مضامینه هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان از بهره ببرن و مشکل در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن برایشان تعمیل شده، ولی مشکلات نیست که متاسفانه زمینیش مخواست نمیشه و پیشتر مداوری کردن که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرن قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشن. از اون روز امیدواری زیاده دارم که حد اقل درسهای علوم اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشن. بیشتر با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحماتی که در راستا میکشن نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ها دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم در کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که برای مردم افغانستان و شعار بکن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزششان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنیم، دفاع میکنیم. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومین و یک پوستی که میکنن و و با یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنیم، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گامی یا یک قسمت بر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگر قابل بسیار و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن، تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که با یک شعار با یک پوستی بر کومند بیان از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن. برای جای شرم شد برایشان باشد در قسمت ازی که در قرن 21 دارد حمایت حقوق بشری میزنند ولی با تمام معنا از نقص حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستند ولی هیچ کار نمی کنند.
ای از افغانهایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجا زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع داریم چون این زمینه برشان مسائل است و خودشان از درس و تعلیم مسائل هستن و با بلرسهشان ادامه میتن برای خودشان وقتی درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان هستن همه چیز برویشان بند است، محروم استن و زمینه برشان مقاید نیست، حد اقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشند که با زمینه مقاید چرا که با اخترخان ما به دستشان ایدام بکن. ولی ما امیدواری از دیگه داریم که هموطنان ما در یک قسمت توجه داشته باشند، توجه بکنن او بی شرایطی است که افغانستان کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایگی تغییر نظام ها بودیم. چنان هموطنان ما خود کنید کسایی که از افغانستان بیرون استند و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و خود افغانیت خود را ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار استم که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما اول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن این کار کوچکی را که از توانشان برمی آید انجام بدن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد قسمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانما که پیران تعداد زیادی از دختر خانما از آموزش محروم هستن و زندگی برشان را حال میکنن یک کوشتی را بسازن، یک مشتبی را بسازن تا یک دیگر بکن بطانن به طرفشان ادامه بسن. این مطمئن استیم که در حد سوانی هر یکشان است ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در قسمت مردمشان خوشتان زنانه که دختر خانمایی که از درس تعلیمشان محروم استن. ولی ما بیداری ازیرا داریم و خواهش ازیرا داریم که حد اقل در شرایطی فعلی هیچ کاری نمی کنیم، یک زمینی کوچک آموزشی را مساعد بکنیم که تا یا به دختر خانمایی که از درس و تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بتن به یک امیدواری برای دختر خانما باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض و گناهگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینی برشان مساعد شده که ثابتانه نمید یک در یک امیدی برایشان باشه در مدرس
تعلیمشون ایدامه بودن. خانم پریسا مبارز مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلی دی چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او شاوخوا 100,000 اټکل کیشي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانه سلاکار او دلته په استودیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغیز وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې له دې چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشري لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خواته خلک چې د غلری او اړیکی لري، او دا جوړې اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخې هغه سیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کمی ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته د هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو از مکانی حقایق
ماننه متفسب ته پاکستان ماننه دی پاکستان اخته مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب، تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خودغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال ولده کړي، دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې، دا خبره به کړي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه، نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو، هغوی لاړل نو د هغوی ځای له اوسه پورې چا نه دی نیولی. زمونږ کاروبار د هوټلنګ چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل، دغسې هغوی خپل هوټل یې لرلې هلته کې، د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلی دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل د پنجاب خواته څنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابیږي. بیا د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15,000 نواله تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. په هغې کې نیمایي چې کم دي هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو د هغوی سره زموږ خبرې شوي وي، نو هغوی ویلي چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی، 80%. او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه به په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې، نو هغه و چې د شاتو یوې پیټۍ باندې زموږ خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو په 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅ راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وی غوړه ته وچ نه اسې مونږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو؟ هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغه سبب دوی دا خبره هم کوله که پرسه مونږ د چا پټی ته د شاتو مچې وړو نو هغوی و چې حکومت به مونږ تنګې او تاسو شاتو مچې دلته مراوړي. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتې سول، صرف ما چې د 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرد راټول کړي، انور مې ګرد کپنکا و کپرې جوړای شان و، ما پیسې نه درلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې. دغه یو 100 غوټې مې راوړلې، هغه هم د دې د برکت سره کوره ودان دا به موږ کور ودانې و، د نفر پر سر 15,000 واخیستل او د غوټو پر سر ټوټل 10,000 واخیستل.
دوی ورځې درې ورځې بندي و، بیا چې یو کس برالی بالا به یا 10,000 راکه یا 15,000 راکه بالا به پرچه را باندې کار کړه. موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچه چې را باندې کار کړو، بیا بلته بندي ورور، بیا به 10,000 یا 15,000 وخت راکې، بیا چې به رایلا کړو دوی ورځې په کور کې ناست یو شپه به ولاړ، بیا به ونیو بیا پیسې را سره واخسته. دغه ځګرالو کوټې ته کوټې کوم دوی ورځې تیرې کړه، دغه ځګو دل ترالو اسلام آباد کې هم دغه حال دی، پنجاب کې هم دغه حال دی، لاهور سر خلاص ټوله لکه کې دا ظلم کې داخله.
موږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نست اعظم دا خاص نه لرو، واړه بچان دي ماشومان دي موږ سره، بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمينه په خیر موږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو، موږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو.
په کورو باندې چا پیره وهلې یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلب په 15,000 لزره 15,000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مو دغه پاتو.
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغه د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دو درې کوټې درلودلې، اوسم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی 1,000 کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته 1,000 کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم د کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په وګد مهاله کې ډېر زیات ستونزې را پیدا کی خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېر زیات دي د نفوس په اساس باندې کې بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې کې بحث وشي په افغانستان کې کچېره تاسو وینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتا زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی او وي بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځې شي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلن محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاده د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمند دی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتي دوه پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او د لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثرو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی دا د دې تاثیر دی چې هلته کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایې چالتا وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسر په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمه تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې دوی څه باندې 6 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پا پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړي یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو لدرې وړو سره نشي یو ځای کول نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کومو هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم زه هم دا خبره کړې ده د چارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدالاره ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خراب نه کی خلک څه وای.
مونږ د خانجان الکوزي سره وخت چې ما یادونه وکړه دغه سره مونږ خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې یو. نو دغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو نو مونږ په دې کې پاکستانیو چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راول کیږي. نو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو د غرویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخوا بریزر کنټینر دي کدا نه خلاص وي او دغه سي تاسو د غرویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ور سره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر ته ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا د هرڅ کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده. نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خواستا بیا دغه رویه ده. نو دې سره زمونږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خبره کوي.
مخکې تر دې چې مطفي صاحب ته ورشم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسؤلې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شکې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفي صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کې شنه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغه سې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغه کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی.
او په روسیه کې ایران بیا هم تیاری شو دل د چا بهر په افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم د غشان یو ستونزې را پیدا شوه د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو د تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه نشتی د دوی اړیکی ډیر زیات شوري دی او دا ډیورن پکرخه په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دی خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخه دواړو خواو ته چې کوم قانون دی دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیر مننه. محمد صاحب لطا صاحب مننه کوم او ریزون کوم منندو یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو